امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ورانو اوریدونکو ستړي مشي زانه شباش نه پاروان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه خبرو لمړي د مهمو خبرونو سرټکی اوري
ناتو افغانستان ته د نورو عسکرو په لګلو غور کوي جمهور رئیس ترامپ د داعش په ضد د جنگ لپاره کوردانو ته وسلې ورکوي او د امریکا جمهور رئیس نن په سپینه معنی کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وکتل
پا کندوز که ده جگلو لواجه تقریبا 2000 کورانه بیزای شوی. ده افغانستان ملی تدارکات و اداره تر سلو زیاد شرکتونه پا طور لست که شامل کردی. دران موریدون که ده او نور رپورتونه و روست او روی وستر تا زیبا خادم ده دیسات پور خبرونه وی.
السلام علیکم دران موریدون که. افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باره کې د خبرونو د خبرېدلو نو وروسته د ناتو عمومي منشي یان سټلټنبرګ اعلان کړی دی چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په حق له غور کوي سټلټنبرګ په لندن کې په وینا کې په دې ټکي تاکید وکړ چې د ناتو عسکر به په جنگي ماموریتونو کې برخه وانخلي یان سټلټنبرګ د برتانیې د مقاماتو سره د خبرو لپاره لندن ته تللی و نوموړي د برتانیې د صدر اعظم تریسا می سره د لیدنې کتنې وروسته ویلي دي چې د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د اضافي عسکرو په لیږلو غور کوي د ناتو مقامات په افغانستان کې خپل ماموریت ځکه ډیر مهم بولي چې دغه سازمان نه پرېږدي چې افغانستان بیا د دهشتګرو پناهګاه شي
Our biggest military operation ever.
زموږ تر ټولو غټ پوځي ماموریت په افغانستان کې دی او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه ده. روانه مبارزه د دې لپاره ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په امن پناه ځای بدل نشي.
سټلټنبرګ د اضافي عسکرو د شمیر په حق لسنې دی ویلي خو دا مني چې د ناتو ټول غړي هیوادونه به د اضافي عسکرو په لګلو کې ونډه واخلي. اوس د ناتو په چوکاټ کې 14,000 خارجي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې تر 8,000 زیاتې امریکایي نظامیان دي بل په لاس پینه معنی چې د ناتو له غونډې مخکې به د افغانستان په حق له د امریکا نوې پالیسی اعلان کړي خبر ورکوي چې واشنگتن د افغانستان نه ور اخوه د خپلې تګلارې په جوړولو باندې غور کوي د افغانستان حکومت و افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې د امریکا د تصمیم په حق له د کابل نظر هم اخیستل شوی دی اوس د افغانستان دولت دې ته منتظر دی چې امریکا په سیمه کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي
ارزیابی های ما نشان میده که لانه های تروریزم
زموږ څېړنې ښایي چې د ترهګرو ځای په کوم ځای کې دی څوک د ترهګرو ملاتړ کوي او د ترهګرو مرکزونه چیرته دي د مبارزې د مؤثریت لپاره باید هغه مرکزونو ته پاملرنه وشي او فشار پرې راوستل شي چې ترهګر د ترهګرو ځالې او د ترهګرو ملاتړ پکې دي
د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال دوا خان مینپال خبره ده چې د ناتو پر راتلونکي غونډه کې به د افغانستان موجودیه خطرونه ټول ارزیابي شي او د ناتو مشران به خپله فیصله وکړي د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې نن ویلي دي چې تر سلو ډیر خصوصي شرکتونه یې د قوانینو د نقص په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي د دې ادارې رئیس یما یاری نن په کابل کې خبری غونډې ته ویلي دي چې د حکومت لومړني مهم اجراءات له فساد سره د مبارزې لپاره د تدارکاتي نظام اصلاح ده حکومت د قراردادونو په برخه کې 13 میلیارد افغانۍ سپمولې دي د قندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې په یو موټر کې د بم د چاودنې له امله یو قومي مشر او یو ملکی کس وژل شوی دی د امنیت د قمندانې نطاق زیادورانی نن ویلي دي چې چاودنه تېره شپه د پاکستان پولې ته څیرمه شوې او قومي مشر فیض الله خان پکې وژل شوی درې نور کسان زخمي شوي دي د افغانستان او پاکستان تحقیقاتي ټیمونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوه کلو د مالکیت د معلومېدو په خاطر تخنیکی سیړنه بشپړه کړې ده د دغو سیړنو نتیجه به د کابل او اسلام آباد له لوري اعلان شي د لقمان او د جهانگیر په کلو کې پرون ګډو دغو تحقیقاتي ټیمونو خپل کار پیل کړ او خپل تخنیکی راپورونه کابل او اسلام آباد ته ولېږل. د قندهار د امنی قماندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیفی رئیس جنرال عبدالرازق چې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د افغانستان د ټولو قواوو قمانده هم ورغړی ده، د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د افغانستان هیئت د تخنیکی سیلین نه وروسته بیرته کابل ته رسیدلی دی. جنرال عبدالرازق ویلي دي افغان نظامیان په خپلو مخکنیو موقعیتونو کې دي او د هر راز نظامی حرکت په مقابل کې سخت ځواب ته تیار دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لاره تر اوسه تړلې ده. په دغه لاره هر ورځ تر 15 زیات د چمن خارګوټي اوسیدونکي د دوستۍ تر دروازې افغانستان ته اوړي او د سپین بولدک د ویش په بازار کې سودا کوي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن نه نشریږي. جمهور رئیس ټرمپ د داعش په ضد د جګړې لپاره کردانو ته وسلې ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ نن دغه اقدام کوي او هغه ویره لمنځه وړي چې د ناټو مهم غړی ترکیه پې خپه کېده. ټرمپ په سوریه کې هغو کردانو ته وسلې ورکوي چې د رقه په ښار کې د داعش تر ټولو په قوي مرکز کې په جګړه بوخت دي. ترکیه دا کردان دهشتګر ګڼي او د امریکا نه غواړي چې د خپل دغه تصمیم نه واوړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په راتلونکي هفته کې واشنگټن ته راځي. د امریکا جمهور رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. د جنوري په میاشت کې د ترامپ د جمهور رئیس کېدو رئیس دا د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي سره د امریکا د جمهور رئیس لومړنۍ مخامخ غونډه ده. لاوروف سپینه ماڼۍ ته ورسېد او په هغه دروازه سپینه ماڼۍ ته ورننوت چې هلته خبريالانو ته د تلو اجازه نشته. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په خارجه وزارت کې نن سهار وختي د خبرو لپاره د سوریې او د اوکراین په مسلو باندې د خپلو اختلافاتو د حل کولو لپاره د سوریې په حقله او همداشان د نړۍ د نورو حالاتو په حقله د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي او هغه ته هرکلی وایي. ټیلرسن خبريالانو ته ورسته وویل چې زه غواړم خارجه وزیر لاوروف سره په خارجه وزارت کې په ډیرو مسایلو باندې وغږیږم او ورمننه وکم چې موږ په مسکو کې د خپلو خبرو په ادامه وغږیدو. ټیلرسن او لاروف تیره میاشت په مسکو کې ملاقات کړی و او په ولسی خلکو باندې د سوریې د حکومتي قواوو د کیمیاوي وسلې د استعمال نه پس په هغه تاوتریخوالي غږیدلی و چې په سوریه کې د امریکا د بمبارۍ نه وروسته پیدا شوی. د سې شنبې په ورځ جمهور رئیس ټرمپ د اف بی آی رئیس جیمز کومی له کاره برطرفه کړ. کومی د روسیې د حکومت او د ټرمپ د سلاکارانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتي ټیم مشري کوله. د دې تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه، خو کله چې د لاوروف نه د جیمز کومی د بد طرفې په اړه کې پوښتنه وشوه، لاروف ویل چې هغه په دې اقدام باندې نه دی خبر. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن خپل خبري کړې دي، ملاقاتونه شوې دي، د نورو مسایلو په حق لپاره ورسته خبرونه خپاره شي. مونجی ان د جنوبي کوریا د جمهور رئیس په توګه نن د جمهوری ریاست لوړه کړې ده. مون د جمهوری ریاست په پرونی انتخاباتو کې کامیاب شوه دي. په جنوبي کوریا کې د اصلي نیټې نه مخکې ځکه انتخاباتو شل چې په خوانی جمهور رئیس پارک گین هی د 100 میلیون ډالر او رشوت په قضیه کې د لاس درلودلو په وجه استیزا تجلب شو او وروسته استعفا وکړه. نوی جمهور رئیس چې د کوریا د دیموکرات ګوند رهبر هم دی ویلي دي، هغه به په حکومتي دستګاه کې د فساد دور کولو یو مثال وي. او یو ایتالوی سرانوال ویلي دي چې د مرستو د رسولو د هغو ګروپونو د کارکونکو په باره کې تحقیق کوي چې ویل کېږي لیبیا ته سیلمه مهاجر ژغوري او په لوی لاسور سره د غیر قانوني مهاجرت په چارو کې مرسته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. د هم در روان خبرونه لمړی رپورت. په کندز کې د جګړو له وجې تقریبا 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ګلرحیم نیازمن رپورټ پاک لپاره غډاورو.
د قندوز قلیزال او د قندوز د خار له نورو هغه سیمو څخه چې جګړې پکې روانې دي په سلګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغو بې ځای شوو یو شمېر کورنۍ د قندوز په خار کې له خپلوانو کره او ځینې نورې په یو بل ځای کې مشت شوې دي چې تر اوسه پورې ورسره لومړنۍ مرستې نه دي شوې. د قندوز د ولایتي شورا غړي وایي چې د روانو جګړو له امله یوازې له قلیزال څخه تقریبا 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي چې د دغه ولایت په مختلفو سیمو کې اوسېږي. یو میرمن چې خپل اولادونو سره لکور راوته د وای چې د جګړې لامل ټول کور پریخه دي او یوازې ځانو نه رايستلې دي. دغه میرمن وای چې طالبان د شپې نه وخت د دوی کور ته ورغلی او لکور څخه په وټلو مجبور کړی دي. هغه وای چې اوس نه پوهیږي چې د کور کومه برخه به روغه پاتې وي او کنه.
طالبان گفت کې شاو نیمه شاو ما کې برای نس خورم پنج روز کې جا اومدیم دیگه تفلاقه ما هم افتابی دم چهار دیوالی هستیم دیگه هیچ دولت نادیده گرفته هیچ نامدن.
طالبان د نیمه شپې راغله ویل چې لکور ووزی 15 ورځې کېږي چې قندوز ته راغلیم. ماشومان می هم را سره دي تر و سره سره هیڅ هم راستن نه دکړي. یو بل سپینګری چې د هم خپل ماشومان له جګړې امن ځای ته راوستي وای چې د ووس لپاره خوراکي مواد ته ضرورت لري خو لا هم ور سره مرستن نه ده شوی.
آبازر جا خرابه شیستم خلوز آبازر ایلاو چی بزو باش شیستم لی خوراکه دارم لی گاز دارم لی پشک دارم هیچ چل ندارم.
لکور راغلم پا یو کندر که جون کوم اوس نه خوراکی مواد لرم او نه بلسه. د قلیزال یو بل ځوان وای چې یوازې د تن په جامو کې لکور راوتلې څاروي او نور کورې ډک پریښې دي. ټوله شپه پیاده مزل کړی او ځان یې د جګړې له سیمې راویستلې دی.
جګړو ډېر زیات دوام وموندو موږ هم مجبوره شو او د دغه جګړو د لاسه راغلو کندوز ښار ته. اوس موږ هم د شپې شپې رالو ځکه چې د شپې هلته کې حالات لږ شاندې کې برابر شو. جنګ جګړې نه وې ډز ډوز نه و نو د شپې نه راووتو. ماشومان هم و ماشومانو هم په لار کې ډېر جړل ډېرې عذاب کلو. صرف یو جوړه جامع دزان سره راوړی دي نور حرام که یو شی مراوړی وي ټول عمل تپاتې شوی دي.
د قندوز د والی ویان سید محمود دانشوای چې اړوندو دولتي ادارو د بزای شو کورنیو سره د مرستې په خاطر سروي پیل کړي او هڅه کوي چې زر تر زره ورته مرستې ورسوي.
روز قبل جلسه آلت استرار که تحت رهبری معاون
یو ورځ مخکې د بیړنۍ مرسته غونډه جوړه شوې وه او ټولو مرستندوی موسسو ته ویل شوي چې باید د جګړو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په قندوز کې له تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم دوام لري. د خان آباد او قندوز لار تړل شوي خو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی د لارې د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي دي. په جګړه کې دواړه غاړي یو بل ته د تلفاتو د ورړولو ادعاګانې کوي خو تر اوسه پورې د جګړې په ترڅ کې د ملکي تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې تر سلو زیات شرکتونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا شرکتونه د قوانینو د نقضولو په خاطر د دې ادارې تور لیست کې شامل کړي. په دې اړه په مو کې د خبريال لیمینیازی رپورت ده.
د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې تر سلو ډیر خصوصي شرکتونه د قوانینو د نقضولو په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې ادارې رئیس یا معیاري په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د حکومت مهم لومړیتوبونه له فساد سره د مبارزې په موخه د تدارکاتي نظام اصلاح ده او تر دې مهاله د قراردادونو په برخه کې د 13 میلیارد افغانۍ سپما شوې ده. ښاغلی یاري وویل چې د ادارې د 350 میلیارد افغانیو په ارزښت څه باندې 2000 قراردادونه منظور کړي دي. هغه همدارنګه وویل
بیش از 100 شرکت
تر څلو زیات هغه خصوصي شرکتونه چې د افغانستان په تدارکاتو کې په یو ډول ګډون کړی وو او یا یې غوښتل ګډون وکړي زموږ په تور لیست کې شامل شول. د دې شرکتونو د وړاندیز او ښه کار ترسره کولو لپاره د ضمانت په میلیونونو افغانۍ ضبط شوي او د دولت خزانه ته سپارل شوې دي.
خاغلی یاري وویل چې دا شرکتونه سربیره پر دې چې له داوطلبیو څخه بې برخې شول لوی څارنوالۍ ته هم د جال او تصویر له امله معرفي شوي دي. د افغانستان د ملي تدارکاتو رئیس وویل چې افغانستان شاوخوا 20% ناخالص داخلي تولیدات لري چې نږدې د هېواد د ملي بودیجې 50% جوړوي. بل لور ته له فساد سره د مبارزې ځینې بنسټونه بیا وایي چې د تدارکاتو ملي ادارې د قراردادونو د شفافیت او حساب ورکونې په سیستم کې لا هم ستونزې شته او دا ډاډ خلکو ته نه ورکول کېږي چې قراردادونو کې څومره شفافیت شتون لري. له ادارې فساد سره د مبارزې شبکه امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې د تدارکاتو د ادارې کړنې تر یوې اندازې د ستاینې وړ دي خو په ځینې وخت کې داسې شکایتونه هم ترې کېږي چې دا اداره هغو شرکتونو ته یو ځل بیا قرارداد ورکوي چې له دوی سره تور لیست کې وي. د دې شبکې مشر خان زمان مرخیل وایي
ځینې قراردادونه اوس هم هغه خلک چې پخوا بلیک لیست شوي ول دوی غواړي چې بیا ورته قراردادونه ورکی خصوصا د خطازه د وزارت مزنه قراردادونه چې په خوا دغوی د شرکتونو اسناد د نشيو خو په دغه مرګه چې بیا یې هغوی ته فکر کوم چې دوی په قرارداد په نظر اگر کوم ځای سره خبره نه وکړي خو دغه یو څه
دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو د معاونت دفتر په وروستیو کې په افغانستان کې له فساد سره مبارزه د یوې بلې جګړې ډګر تر سرلیک لاندې راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي د افغان دولت لخوا د مالي فعالیتونو مدیریت ښه شوی دی چې د تدارکاتي مالي او غیر مالي او ګمرکي عوایدو زیاتېدو په برخه کې روړتیا رامنځته شوې ده.
زه به د همدغه هوایي ډګر نه خپل نړیوال سفر پیل کړم.
افغان امریکایی پیلوټا خایسته وایز او پیژنې د آشنا ټلویزیون د پنځشنبه په خبرونه کې.
درنو اوریدونکو د آشنا ټلویزیون مرکبه سبا ووري، خو اوس دا ووري چې خایسته وایز شپږ کاله مخکې د امریکا غاک رادیو سره په مرکه کې خپل ارمان څنګه بیان کړو.
والی داری دی تیارین
تیار کی خوری خلک سفر کی
بس ورکه هم تلویزیون کی همیشه یو خبر و س یا تیارا غرزه دی یا مستند و آغا نه زدید داریدم.
یعنی تا فکر کو چم دا تیارا چې اوس په تلویزیون کی خې چر غرزه دی لیدنو کتم تیارا کی کین هغه برا اول ویگی او تبه پکې خوګه شي یا تبه پکې خوده نه خصم لاشي ترې چې چې نه داریږي فکر کوي بیا د تا راځي چې بیرته ماغه مسلک تل شي اوس ته خوده د پیلوټ
زسه های سکول نه خواسم د ما بابا ماته ټیکټ واخس کالیفورنیا نه تا فلوریدا ته
ښه
اوس دې داریدم تانوم زسه کیناستم او مونږ په پرواز وکړو یاره هم چې ماته راغی لایک انسپریشن ماته راغی
زسه
مونږ
د کالیفورنیا نه ولې تلې په تیارې
د ما فامیل فلوریدا کې یو بزنس واس کړو
خاخه
او موټر پولیسي
خاخه تاسو ټول راتلې د کالیفورنیا نه په تیارې کې فلوریدا ته
او خو زه فنوم خاصنه های سکول کالیفورنیا کې نه خلاص نه وکم
خاخه نو بیا تیارې کې چې کې نه استي هغه چې ډارې دی هغه ډار دی والو ته
اول دې ډارې دم یا اساس تاسو کې نه استوم او هغه پیلوټ مونږ سره خبرې وکړه چې اشای دور ده we're getting ready to take off
او مونږه تیار یو تیار پرواز کې یار سره برابر دی او کمربندونه وتړې ښه
بیا دا خبرې سوال دې ډارې دم خو بیا مونږ سوار وغه رن وی کې پرواز راکه نه پیګم دغه دا احساس دې داریدم
بله
یو بل احساس
یعنی د ویری احساس دې په بل احساس بدل شو یعنی دم دې نه روسته درته د مینا پیدا شو چې ته باید پیلوټ شې کوم مکتب کې به سبق ویلې فلوریدا کې دی پیلوټې
د ما مکتب نوم یې امبري ریډل ایرونوټیکل یونیورسيټي دا د اونلي یونیورسيټي چې یو دې خه یونیورسيټي دا پیلوټی دا
نورې جنکه هم پکښته تا غوندي
نه ټول یا امریکایی ده یا اروپا نه راغلی ده اگرم تر اوسه زه نه پیزنم یا انجلی افغانستان نه یا هندوستان یا دیر نه دیر ایتس نسته
و سبقونه دی خلاص دی یا نه؟
زه ده ما بچلرز دیگری خلاص میکنه
خواه
و اس ماستری می کشش کم سخواست کم شاید یا سمستر باد خواه
دا چې خلاص شینو ته خو به د دې ترڅنګ خو به د پروازونه بدیم کړی کنه چې ولې د پرواز ساتونه ولري بیا اجازه ولري کڅنګ
او زه وس پیلوټ یم اروراز تقریبا زوم تیاره کې پرواز کوم زغان د ما ساتونه د پرواز زیات سي د ما ساتونه زیات سي بیا کولای سم دلتا یا یونایټډ کوم ار کوم ایرلاین کمپنی
خیانه ته غوړي بیا په دې کمپنیو کې پیلوټ اوسه د هر یو تیارې چې دی دوی خپل غا خاص ساتونه لري چې مثلا 200 ساعته یا 1200 ساعته زر ساعته باید ته پرواز دی کړی وي چې بیا په یو ایرلاین کې یو کمپنی کې ته پیلوټ شي یا مثلا کو پیلوټ شي کنه ستاسو اصلي هدف څه دی چې د سره ډول تیارې پیلوټ شي جمبو جټ سره کوم تیار
او یا تیارا د نوم بوئنگ 787 نوې دا او یو جمبو جټ دا
ها
دمو د مارمون د له خیر سره پیلوټ سم یو دا تیارا کې چې پرواز کوي یا نیویورک نه یا اټلانټا تا آی وان ټو سان یو دبي آی یو جوی دا
منځنی ختیست. بل خبره ده چې دغه پیلوټي یو مسلک دی چې دی کې ډیر ساينسي مزامین دي کنه. استاد ساينسي مزامین خوخیده؟
او ډیر.
مثلا فزیک، ریاضی دا مزامین کنه؟
او بله.
ها. نو تا چې ویلې چې پیلوټه کیږي کنه؟ مور پلار دې څه ویلې؟
بابا مې ډیر خوشاله.
ها.
بابا مې اصلا غوښتل چې افغانستان کې سو غوښتل چې پیلوټي وایي، مګر هغه جنگونه شروع سو
نو دوی نه ویلې چې مونږ ډارېږو لکه ته چې ډارې دې.
نه، اول ټول خلک ډارېده وسه. یو کال مخکې بابا مې بوتلې تیاره کې پرواز مو ورکړ،
ساعت خیم سسر خم خیلی
پرواز
کنم. سو دقیقه و دا پرواز
شاید یو دو ساعت و
دو ساعت خود دیر وقته. خیلی خوشحال شدم در سر وقت گیدم شایسته وایز.
دیر تشکر.
دا واشنگتن تخه دا امریکا جغ آشنا رادیو آوری.
دا سیمه او نالی پاره رپورتونه دا امریکا غاک آشنا رادیو ناوری. د پکتیکا چارواکی وی هڅه کوي چې کابل ته د تلونکو کسانو لپاره د لارې امنیت خوندي کړي. پکتیاوال اوس مهال د دوو لارو نه کابل ته تګ را تګ لري چې د امنیت لپاره خوندي نه دي. خبریال ابراهیم رحیمی پاکله رپورټر لګلې.
د غزنی اندړ او د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی، پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د پکتیکا د اوسیدونکو دولتي کسانو د تګ را تګ یوازینۍ لارې دي. زیاتره وخت پکتیکوال او دغه ولایت نور تلونکي کسان په اندړ او زرمت ولسوالیو کې له طالبانو سره مخ کیږي. په ځینو مواردو کې ګڼ حکومتي کسان له موټرو کوز کړي او تر برمتې نیونې وروسته یې وژلې هم دي. د پکتیکا اوسیدونکو له دولتي مسؤلینو غوښتنه لري چې د یادو دوو لارو د امنیت د تامین لپاره د غزنی او پکتیا له چارواکو سره د تفاهم په صورت کې د دغو لارو په اوږدو کې امنیتي پوستې واچوي.
زمان منور دم پکتیکا و سیدون کئ که هغه خلاصې پوستې ولویزي، مشکله د شپې او د ورځې ولاړ سو، کابل ته یا پکتیا ته هرې خوا تلای سو. مشکله ټول مشته دغه لارو دي دو چې اوس مشته مریضان را پیش سي، اوس مقصد مازدیګر نه سو تلای دي او بیا امنیتي ډېره د دغو لارو کې چې امنیت نه یې موږ نه سو تلای. اوس سوال پلار کې ولاړې هم د غزنی پلار کې هم د هغه زرمت چې دا پوستې ولویزي، انشاءالله د شپې هم تلای سو د ورځې.
په وروستۍ پیښه کې چې سمه دوړان د شیوا د پکتیکا د ملي امنیت مرستیال چې له خپلو ساتونکو سره یو ځای د غزنی د اندړ ولسوالۍ له لارې کابل ته روان و، د طالبانو د کمین په ترڅ کې ووژل شو. تر دې مخکې هم په یو شمېر نورو پیښو کې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي چې پکتیکا کې دولتي دندې درلودې په یادو لارو کې طالبانو په نښه کړي او وژلي وو.
د پکتیکا امنیت له همدغو دوو لارو نه امنه ده. همدغه دوه لارې دي چې د پکتیکا د امنیت په برخه کې غټ سرخوږی ده. که د دغو لارو لپاره کوم خاص امنیتي تدابیر، جدي امنیتي تدابیر ونیول شي، پکتیکا به زوایم سل په سل کې امن وي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې زرمت ولسوالۍ لارې د امنیت د تامین لپاره یې د پکتیا له چارواکو سره خبرې کړې او هیله مند چې د لارې په اوږدو کې په کافي شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي. هغه زیاته کړه چې د لارې د امنیت د پوره تامین لپاره هڅه کوي چې د مرکز کارنې او زرمت ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره پخه هم کړي.
په دواړو اړخونو باندې کار روان دی. موږ هیله من یو چې په دواړو برخو کې به زر تر زره پرمختګونه وشي، دغه لاره به هم جوړه شي او هم به مسؤونه شي. نو په دې سره به نه یوازې د زرمت د اوسیدونکو بلکې د پکتیکا د خلکو ستونزې هم راکمې شي.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره دولتي مامورین او حکومتي سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانه ګټه اخلي، پرته له هغه پر یادو لارو د تګ زړه نشي ښه کولی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ په ناڅاپي ډول د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی برطرف کړ. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلی کومی د تیر کال د انتخاباتو په دوران کې د هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو په تړاو له دندې نه برطرف کړ. په کانګرس کې هم دیموکراتانو او هم جمهوري غوښتونکو په دې اړه عکس العملونه ښودلي او تفصیل یې د نسیم سانیزی په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ د اف بی آی رئیس جیمز کومی ته د سه شنبه په ورځ په یو لیک کې ولیکل. جیمز کومی د دې قابلیت نه لري چې د فدرالي تحقیقاتو اداره په موثر ډول رهبری کړي. د اف بی آی اداره په دې وخت کې د عدلي د وزارت په غوښتنه د تیر کال د انتخاباتو او روسانو د مداخله په اړه تحقیقات کوي.
ما ته د عدلیه د وزارت له خوا وظیفه راکړل شوې ده چې دا خبره تصدیق کړم چې ای بی آی د خپل وظایفو د یوې برخې په توګه د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات کوي.
اف بی آی دا وظیفه هم لري چې په متحدو ایالتونو کې د خارجي استخباراتو د فعالیتونو پر ضد اقدامات وکړي.
هر امریکایی به په حق باندې په دې فیصله چې جیمز کومی له وظیفې نه برطرف شو شک وکړي چې دلته خو په کوم شي پرده نه اچول کېږي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو جلا لیک کې چې د عدلي وزیر جف سیشن او د هغه مرستیال لیکلی و دا غوښتنه کړې وه چې جیمز کومی دې له وظیفې نه برطرف شي، ځکه چې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیرې هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو کارې په سمه توګه سرته نه و رسولی. په کانګرس کې د ډیموکراتو استازو مشر سناتور چک شومر په ډیره غوسه باندې دا ادعا وکړله چې جیمز کومی د دې لپاره برطرف شو چې هغه تحقیقات په سمه توګه سرته ونه رسیږي چې اف بی آی په دې اړه سرته رسول چې آیا د روسیې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې ترمنځ کومې اړیکې شته دي او کنه.
مون پوهیږو چې ولسی جرګه کې زموږ په انتخاباتو کې د روسانو د مداخلې په اړه تحقیقات روان دي چې دا معلومه کړي چې د ترامپ انتخاباتي مبارزې ته یې ګټه رسولې ده. مون پوهیږو چې په سنا کې هم تحقیقات کوي. مون پوهیږو چې ای بی آی هم په دې مسله کې تحقیقات کول چې آیا د ترامپ د انتخاباتي مبارزې ډلې له روسانو سره سازش کړی دی که نه. دا ډیر جدي جرم دی. آیا د کار پولیسمشر ناوړه اغیزه لرله؟
یو شمیر جمهوری غوښتونکو هم د جیمز کومی د برطرفۍ په اړه خپله نهیلي او غوسه څرګنده کړله.
زه هر وخت په دې نظر وم چې په کار ده مونږ یوه خاصه کمیټه او یو کمیسیون ولرو، ځکه دا ډیره ستره مسئله ده. نوره هم ستره شوه او د وخت په تیرېدو به لا پسې ستره شي.
سناتور چک شومر د عدلیې پر وزارت غږ وکړ چې یو خاص سارانول وټاکي چې تحقیقاتو ته ادامه ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. او سم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو په باب د خبرونو د خپرېدو نه وروسته د ناټو عمومي منشي اعلان کړ چې دغه سازمان افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په اړه غور کوي. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په باره کې د امریکا د تصمیم په هکله د کابل نظر هم اخیستل شوی دی. د افغانستان د تدارکاتو ملي ادارې نن وویل چې تر سلو ډیر خصوصي شرکتونه د قوانینو د نقص په خاطر د دې ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. د کندهار ولایتي مقامات وایي د سپین بولدک په ولسوالۍ کې په یو موټر کې د بم چاودنې له امله یو قومي مشر او یو ملکي کس وژل شوی دی. د امنیې د قوماندانۍ په وینا زیاد رانی نن ویلي چې چاودنه تیره شپه د پاکستان پولې ته څیرمه وشوه او قومي مشر فیض الله خان پکې وژل شوی او درې نور کسان پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان او پاکستان تحقیقاتي ټیمونه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د دوو کلو د مالکیت د معلومېدو تخنیکي څیړنه کړې ده. د دغو څیړنو نتیجه به د کابل او اسلام آباد له لورې اعلان شي. د لقمان او د جهانګیر په کلو کې پرون ګډو دغو تحقیقاتي ټیمونو کار پیل کړ او خپل تخنیکي راپورونه پرون کابل او اسلام آباد ته ولیږل. جمهور رئیس ټرمپ د داعش په ضد د جګړې لپاره کردانو ته وسلې ورکوي. جمهور رئیس ټرمپ نن دغه اقدام کوي او هغه ویره له منځه وړي چې د ناټو مهم غړي ترکیه پرې خپه کېده. د امریکا جمهور رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاروف سره وکتل. د جنوري په میاشت کې د ټرمپ د جمهور رئیس کېدو راهیسې دا د روسیې د یو لوړ رتبه چارواکي سره لومړنی مخامخ غونډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د بهرنیو چارو وزارت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته هرکلی وویل او ویل شو او ویل شوي چې په لیدنه کې به د روسیې او اوکراین پر مسایلو خبرې وکړي. مون جی آن د جنوبی کوریا د جمهور رئیس په توګه نن لوړه وکړه. مون د جمهوري ریاست په پرونیو انتخاباتو کې کامیاب شو. او یو ایتالیوي سرنوال وی د مرستو درسولو د هغو ګروپونو د کارکونکو په باره کې تحقیق کوي چې ویل کیږي لیبیا ته سیرمه مهاجر ژغوري. رنوری دن روانه خبرونه په هم دي زپایته ورسیده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مهیروي الله مالش.